آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د بنگلاديش په رستورانت باندې د بریډ زمواري د کابلولو ادا کړی او شل کسانې يرغمن نیولې دي. امریکا د 2009 څخه تر 2015 کال پورې شوی هوایی او د بې پروتو الوتکو بریدونو راپور خپور کړ او د پاکستان خبرداري ورکړې دي چې د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کول کېدای شي ناوړی پایلې ولري او د نورو تروریستي بریدونو لامل وګرځي.
نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان 12 ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 2 کېږي. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په جنوبي افریقا کې ژورنالستانو او د مطبوعاتو کارکونکو دغه هیواد د دولتي نشراتو په ادارې کې د یو لړ بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې وایي چې ویلي دي چې په یونان کې د زرګونو سیاسي پناهغښتونکو نمونه لیکل شوې دي او امریکا د اتو نورو هیوادونو نمونه په غتور لس کې شامل کړي دي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري. د راپورونو لږ وروسته وري اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د بنگلاديش په پلازمینه کې په یو رستورانت باندې د بریډ زمواري د کابلولو ادا کړی ده. په دغه بریډ کې لشتر لژه شل کسان یې رغمل نیول سوي دي. د اماک خبري اژانس چې د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري هم دا ادا کړی چې په بریډ کې د شلو څخه زیات کسان وژل سوي دي. خو د بنگلاديش پولیس وایي دي چې یوازې د پولیسو دوه افسران وژل سوي دي او زیاته کړي دوی د دې هڅه کوي چې رغمل سوي نیول سوي کسان خوش کړي. پولیس ویل دي چې دا توڅخه بیا تر نو تن وسلوالو د هولي ارتیزن په نامه یو بیکری ته په مالی وخت جمعې په سار نیم بجې ورننه وتل. پولیس زیاته کړي چې څو بارانیان هم په يرغمل څو کسانو کې شامل دي. د امریکا د بارانیو چارو وزارت په خپل ټوئیټر باندې دغه کسانو يرغمل کېدل تایید کړي او په خلکو یې ټینګار کړی دی چې د پناه ځایونو ته ورسي او خبرونه دی وڅاري. د پاکستان د بارنیو چارو لوړ پولیس سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې پاکستان د ټولو وسوالو پر ضد عملیات کول کېدای شي ناوړه پایلې ولري او د نورو تروریستي بریدونو لامل وګرځي. د رایټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکل دي چې سرتاج عزیز د دې هڅه وکړه چې د هغو انتقادونو ته ځواب ووایي چې پاکستان د کانیش په کې پر ضد پوره اقدامات نه دي کړي او د غرازی په پاکستان کې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي ده. یو مثال د مې په میاست کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو په خوانی مشر مولا منصور وژل. سرتاج عزیز زیاته کړه چې دی به د دې اونۍ په اخره کې د سناتور جان مکیر په مشرۍ د امریکا د کانګرس د غړو سره په ملاقات کې د وسلوالو کسانو پر ضد په جنگ کې د پاکستان د سابقې او اقداماتو دفاع وکړي. امریکا د هوایی او د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې چې د خبرېدو لپاره د ډېر وخت انتظار کېده ویل سوي دي چې د 2009 او د 2015 کلونو په منځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د 4 شپېتونه نیولې بیا تر 114 پورې ملکي کسان د جګړې د ډګر نه بهر وژل سوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وایي د تروریزم ضد تګلاره هغه وخت ډېره د اعتبار وړ وي کله چې پکې هر څه شفاف وي. نور تفصیل د شکر الله رحیم زوی نه اورو.
خاغلی ارنست همدارنګه وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما به ډیر زر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د هلو ځلو په هکله د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي او کله چې د مرګ ژوبله پیښیږي باید چې ثبت شي او خلک پرې خبر شي.
The president believes that our counter-terrorism strategy is more effective and
جمهور رئیس په دې باور دی چې زمونږ د تروریزم تګلاره هغه وخت ډیره ګټوره تمامیږي او اعتبار پیدا کوي کله چې د امکان تر صورت پکې شفافیت وي.
د سپین مانی په دی راپور کې یوازې د هغو بریدونو معلومات راټول شوي دي چې عملا جګړه پکې نشته، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. خو د افغانستان، عراق او سوریې په هکله پکې څه نه دی ویل شوي. د بشري حقوقو ادارې د سپین مانی په دی راپور انتقاد کړی، وایي امریکا په دی راپور کې دا نه دی ویلي چې هغوی په دی بریدونو کې څوک په نښه کوي او ولې. د بشري حقوقو ادارې ویلي دي چې په دې کار سره د مرګ ژوبلې په هکله دقیق معلومات نشي ترلاسه کېدای. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل ک د امریکا کانګرس ژر هغه بودیجه منظوره کړي چې د زیکا وایرس د واکسین جوړولو او د څېړنې د پروژې لپاره دي، نو دغه وایرس پر ضد به ډیر ژر او لږ وخت کې اغیزمن واکسین جوړ کړل شي. اوباما وویل
We feel fairly confident that we can develop a effective vaccine for Zika, and that would help a whole lot of people and allow us to get out in front.
موږ ډیر زیات په دې خبري باور احساسو چې موږ د زیکا وایرس پر ضد اغیزمن واکسین جوړولای شو، او دا به د ډیرو زیات خلکو سره مرسته وکړي، او موږ په دې وټوانی جوړ چې لدی مخې چې د وایرس د امریکا متحده ایالاتو خاورې ته داخل شي مخې ونیسو. و ما دا خبرې په سپین ماړی کې د روغتیا او د بشري خدمتونو د ریاست لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وروسته وکړې. د اوترش سترې محکمې د جمعې په ورځ د دغه هیواد د مئی د میاشتې انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل، او امر یې ورکړ چې د راتلونکي سپتمبر یا د اکتوبر په میاشت کې دې بیا له سره انتخابات وسي. د اوترش سترې محکمې رئیس ګیرارد هولنزنګر د پریکړې د اعلان پر وخت وویل یوازینی مقصد یې په ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت اعتبار او باور زیاتول دی.
Der Anfechtung wird stattgegeben. Das Verfahren des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl vom 22. Mai.
لدی مخه د ازادۍ یا د فریډم ګوند ادا کړی و چې د رایو په حساب کې غلطي سوي دي. چین د هغو کسانو د نیول لپاره د نورو هیوادونو سره د مرستې غوښتنه کړې ده چې پر اداري فساد تورن دي او د هیواد څخه د باندې تښتېدل دي. د چین حکومت هڅه کوي چې مشکوک کسان د هیواد څخه د باندې چې تښتېدل دي استرداد کړي، خو د امریکا په شمول زیات شمېر هیوادونه د چین د بشري حقوقو د سرغړونو پر خاطر د هیواد سره د استرداد تړونونه نه لاسلیک کوي. پندګانی او چارواکي د جمعې پر ورځ وویل چې د جون په 25مه نیټه د عراق په موصل شهر کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت د ډلې جنگي چارو د وزیر مرستیال او یو پوځي کمانډان وژل شوی دی. او جمهور رئیس باراک اوباما وایي د دوشنبې په ورځ به د امریکا د لوی څارنوالي لوریټا لنچ سره وګوري او په هغه لارو چارو به خبري ورسره وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپل اجرایوي صلاحیت نه کار واخلي تر څو هغه کسان چې خطرناک دي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. اوباما په خپلې اونیزې راډیوي وینا کې ویل چې دته میندو، پلرونو، ښوونکو او ماشومانو د وسلو د تشدد په اړه ډېر لیکونه استولي دي او دوی نسي کولای چې لاس تر زنی ورته کښېني. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرنه مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه د واشنگتن اوریا. په جنوبی افریقا کې ژورنالیستانو او د مطبوعاتو کارکونکو د هیواد د دولتي نشراتو په ادارې کې د یو لړ بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي. مظاهره کوونکو وایي چې دغه بدلونونه د مطبوعاتو ازادۍ ته خطر دي. نور تفصيل د جوهانسبرګ نه د امریکا غاګ د خبريالي انیتا پاول په دې راپور کې اوري. دا په کیپ ټاون او جوهانسبرګ کې د ژورنالیستانو او په مطبوعاتو کې د کارکونکو د مظاهرو غوونه دي. هغوی د دولتي نشراتو په ادارې کې د هغو بدلونونو په خلاف مظاهره کړې دي چې حکومت په دې تازه وخت کې راوستي دي. په جنوبی افریقا کې یو مشروسته مهم انتخابات کیږي. مبارزین وایي د دولتي نشراتو په ادارې کې د بدلون دا مسله ډیره مهمه ده، ځکه خلک باید چې دغه انتخاباتو په حق له به پری معلومات او خبرونه واوري. په دې بدلونونو کې د خبريالانو نه غوښتل شوی دي چې د تشدد په حق له به راپورونه نه خبروي. د مظاهرو پر وخت کوم چاته مالی زیان رسیږي هم به دوی په څنه وایي، او د دولتي نشراتو په شبکو چې هر څومره انتقاد کیږي دوی به نه خبروي. یوازې په همدې تازه ورځو کې د شپږو ژورنالیستانو دند په دې خاطر وزندول شوې چې دغه امر نه سرغړاونه کړې و. د ادارې د مشر مرسیال د همدې رواني ونې په سر کې خپل دند پریښود. هغه د خپل استعفا په لیک کې لیکلی و د جنوبی افریقا د نشراتو په دولتي ادارې کې چې هر څه روان دي غلط دي، او زه نور نه غواړم چې د دې ادارې یو برخه وسم. خو دولتي اداره بیا دانه منی چې ګواکې حقوقي خلک په زور سانسور کول ته مجبوروي. د جنوبي افریقا د دولتي نشراتو شبکه د رادیو نور لسټیشنونه او د تلویزیون څلور چینلونه لري. ویلم برج چې د افریقا د مطبوعاتو د څار د ادارې مشر دی وایي چې د نشراتو په دولتي ادارې کې د محدودیتونه ورته د اپارټایډ د وخت تور شپې ور یادوي. په خپل د ځان سانسور کول په دې ورځو کې مخ په زیاتېدو دي. د ژورنالستانو په خلاف د تشدد پېښې هم زیاتې شوې دي. ادارې په ښکاره خبریالانو ته ویلي دي چې هغوی باید فکر ونه کړي، بلکې هغه څه وکړي چې دوی ورته وایي. دا مسله ډېره د اندېښنې وړ ده او هغه په داسې وخت کې چې د ښاروالیو انتخابات هم رانږدې دي. په جنوبي افریقا کې د بلې میاشتې په 12 نیټې د ښاروالۍ انتخابات کیږي. د افریقا د ملي کانګرس واکمن ګوند د دولتي نشراتو ادارې د خپلې ګټې لپاره ښه وسیله ګڼي. په دې ادارې په خوا هم د انتقاد کېده چې د واکمن ګوند پلوي کوي. د جنوبي افریقا د مخابراتو وزیر پروسه کال اعلان وکړ چې د نشراتو دولتي اداره باید دا واک ولري چې خپل مشران په خپله وټاکي او یا یې دندې وزنډوي. د ټولو مهم جنجال د دې ادارې د نشراتو په رئیس هالودي موتسوینګ و. په هغه باندې خاطر سخت انتقادونه کوي چې د ټولو ژورنالیستانو نه یې غوښتي و چې باید یونیفورم واغوندي او باید د کار کولو جوازونه ولري. خو کله چې د جنوبي افریقا د فساد ضد د ادارې رئیس د خبر افشا کړل چې په خپل موتسوینګ د 12 ټولګي د فراغت سند نه لري او دروغ ویل دي، په هغه انتقادونه او فشارونه څو چنده زیات شول. مظاهرچیانو د هغه د استعفا غوښتنه کوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنډن کو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته پښتو سهرنې خبری خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 9 بجې او 24 دقیقې شولې. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې وایي چې په یونان کې د زورګونو سیاسي پناهغښتونکو نمونه لیکل شوې دي. نور تفصیل د لیزا شلاین پر راپور کې اوریا چې د جنیو نه یې را لګلای.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې وایي په یونان کې د څه باندې د 15500 سیاسي پناهغښتونکو د نوم لیکنې مخکنه پړاو پای ته رسیدلې ده. یو ان ایچ سی آر وایي دغه خلک به اوس وکولای شي چې د سیاسي پناهغښتنې لپاره په یونان یا د اروپایي اتحاد په نورو هیوادونو کې راتلونکي غښتنلیکونه ورکړي چې ښایي هلته د بیا میشته کېدو لپاره واستول شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د نوملیکنې محکمې پړاو یوازې د هغو خلکو لپاره خلاص دی چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې او د 2016 کال د مارچ د 6 نیټې ترمنځ یونان ته داخل شوي دي. دا د هغې موافقې د امضا کېدو نه د مخه خبره ده چې اروپایي اتحاد او ترکیه لاسلیک کړې ده. د دغې موافقې هدف دا ده چې له ترکیې نه اروپایي اتحاد ته د غیر منظمو مهاجرو د ورتګ مخه ونیول شي. د یو ان ایچ سی آر نطاق ویلیام سپین ډلر وایي په اوس وخت کې په یونان کې 9000 مهاجر ډېره دي چې له دوی نه د څه باندې 15500 مهاجرو نومونه مخکې لیکل شوي دي. دی وایي دوی ته د سیاسي پناهغښتنې کارتونه رسېدلي دي چې د یو کال پورې اعتبار لري. د دغو کارتونو له مخې دوی اجازه لري چې په یونان کې په قانوني توګه اوسېږي او له اساسي خدمتونو نه ګټه اخیستل لش. سپند لره خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
د ایکسرسایز ویل هیلپ ټو ائیډنټیفای دوز الیجیبل فور فاميلی ریونیفیکیشن اور ریلوکیشن ټو انادر ایو کانتری. It will also identify persons with specific needs so that they may be
دا اقدام به د هغو کسان سره مرسته وکړي چې د کورنۍ سره د وزکی دو مستحق دي یا د اروپایي اتحاد په بل هیواد کې بیا مشته شي. دا به د هغو کسانو په معلوماتو کې هم مرسته وکړي چې خاص ضرورتونه لري، ځکه نو خای مناسب ټولونو ته معرفي شي او مرسته به لاسته راوړي. سپند لره وای چټک عملی کېدل او د بیا مشته کېدو لپاره ډیر زینو ته ضرورت دی. په داسې حال کې چې د بیا مشته کېدو لپاره ډیر مستحق کسان په ګوته شوی دي. د داوملل چې خای د دې کار کول المشکل وي. د څرګنده کړه چې د اروپای اتحاد څلیرشتو هیوادونو تر اوسه پورې یوازې 8000 نوي ځایونه د سیاسي پناه غوښتونکو د بیا میشته کېدو لپاره تیار کړي دي. دا د 1600 کسان نه خارج دي چې اروپای اتحاد د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې منلې وه چې بیا یې میشته کوي. سپینلر امریکا غږ ته وویل دغه پلان دې ته ضرورت لري چې چټک کړی شي. د بیا وایي
Crucial that more countries come forward with places, because otherwise the danger is that the people will continue to be stuck there. We are talking about relatively small numbers.
دا مهمه ده چې ډېر هیوادونه د دغو سیاسي پناه غوښتونکو د بیا میشته کېدو لپاره ځایونه برابر کړي، ځکه چې د دې خطر شته ډېر خلک به هلته بند پاتې شي. موږ په نسبي توګه د کم شمېر خلکو په باره کې خبرې کوو، او موږ د اروپایي اتحاد په باره کې خبرې کوو چې ګډ نفوس یې څه باندې 1500 میلیونه کېږي. سپینلر وایي په 15500 کسانو کې چې مخکې نومونه لیکل شوي دي، 680 هغه ماشومان شامل دي چې ځان ته دي او څوک ورسره ملګري نشته دي او خاص حفاظت ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنلکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. امریکا د اته نور هیوادونو نمونه هم په غتورلس کې شامل کړي دي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري. په غو ریپورت کې چې پرون د امریکا د بهرنی چارو وزارت خبر کړی دی، د برما، هیټی، پاپونیګینی، سودان، سرینام، ترکمنستان او ازبکستان نمونه هم شامل دي. د دغه اته هیوادونو سره اوس په لس کې وبشت هیوادونه شامل دي چې د انساني قاچاق په برخه کې خپل بشپړ مسولیت نه دی ادا کړی. نور تفصیل د امریکا غاک په دې ریپورت کې د روخان نورزین اوري.
د نړۍ په کچه د انسانانو قاچاق د کال 150 میلیارد ډالرو کاروبار دی. دغه کاروبار دی چې په نتیجه کې 40 میلیونه کسان د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل ټول دغه 40 میلیونه داسې خلک دي چې د نورو عادي خلکو په څیر دي. دوی نمونه لري، په ډیر مواردو کې کورنۍ درلودې او یا هم لري، خو دوی مجبور شوي دي چې په ډیر بد حالت کې ژوند وکړي. داسې یو بد حالت چې په نننۍ عصر کې هیڅ انسان باید پکې ژوند ونه کړي. هغه کسان چې قاچاقېږي، جنسي سوء استفاده ورڅخه کیږي، په فابریکو کې کار ورباندې کیږي، په کورونو کې کار ورنه اخیستل کیږي، او د عسکرو او یا جنایتکارو ډلو د غړو په توګه ګمارل کیږي. دا کسان په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي، ډوډۍ نه لري او صحت یې هم پاملرنه نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ ټول په دې پوهیږو چې د نجونو څخه جنسي سوء استفاده کیږي. ښځې مجبوره کیږي چې په نامناسبه ځایونو کې ورځې او شپې تیرې کړي، اشپزي خو پرېږده، د کالو مینځلو ته او د کورونو صفا کولو ته اړ کیږي. نارینه او هلکان خوب ته نه پریښودل کیږي او دوی ته مجبور کیږي چې په ساعتونو په ډیر ګرمۍ کې یا په ډیر بد وضعیت کې کار وکړي. په جګړې ځپلو سیمو کې داسې قضیې شته چې ماشومان تښتول سوي او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د جګړې لپاره روزل سوي دي. ځینې خلک چې نورې لارې ورباندې بندې وي، فرصتونه ونه لري، نو پر رضاکارانه توګه مری توپ تړ کیږي. غریب ځوانان نور هیوادونو ته د امریکې ته په دې پلمه تاکت رضا کیږي چې کارونه به ورته پیدا کیږي او سوکاله ژوند بلري. مایکل گلینون د میشیګن په ایالت کې د امریکا د تحقیقاتو د مرکزی ادارې سره کار کوي. هغه وایي
The nation as a whole recovered 153 juveniles throughout the United States.
په مجموعي توګه په امریکې کې 1350 ماشومان موندل سوي دي. خو په شمیر هیوادونو کې چارواکي هم دغه موضوع ته پام نه کوي او په ځین مواردو کې حتی ځین حکومتونه د انسانانو د قاچاق تمویل هم کوي. مثلا د برما حکومت په اقلیتونو باندې جبر ته ادامه ورکړې ده او یو شمیر کسان یې په زور کارو ته اړ کړي دي او ماشومان د حکومت په وسلوالو قواو کې ګمارلي دي. ازبکستان بیا په زور ځوانان دې ته اړ کړي دي چې د پنبې په کروندو کې کار وکړي. امریکا هغه حکومتونه مسول غنی چې په دې کې پات راغلي دي چې د انسانانو د قاچاق پرانو سره قانوني چلند وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ترنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوریا. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. نور تفصیل د اګرام شینواری په دې راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د پنجشنبه په ورځ پارک کې یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې پر روانو جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو ژور اندېښنه وښوده او وویل چې په ځینو ځایو کې روغتیایي او په ځینو ځایو کې په تعلیمي مرکزونو باندې بریدونه شوي دي. خو اجرایی رئیس دا ونه ویل چې په روغتیایي او تعلیمي مرکزونو دا بریدونه
ارقامی را که به دست آوردیم متاسفانه تلفات ملکی در اثر جنگی که بر علیه افغانستان
خاغلی عبدالله ویل کومی شمیرینی چی مونت تلسه کلی متاسفانه چی داغی جگری لامده چی پا افغانستان تپل شوی زملکی و گرو مرگ جوبله لاره شوی دا. اجرای ریس عبدالله ویل چی زملکی و گرو مرگ جوبله پاک و تلسه شوی معلومات با در افغانستان در ملی امریت پا شورا کی در داغی شورا گرو سر شریک. خو عبدالله در افغان امریتی در آسه خواه گوختل چی پا جگره کی در ملکی و گرو در مرگ جوبله در مخنمی در پاره کلک پاملر نو کی او پا هیس حالت کی ملکی هداب پا نخنه کلی.
و در هیچ نقطه نباید را احوال بیایه که یک کلینیک یا یک مرکز یا یک مکتب به ایش سنگر استفاده شده.
خاغلی عبدالله ویل هیس کم زیاده خواه باید داسی احوال رانشی چی او کلینیک او یا دیو خونزی سخه در سنگر پا توگه گتا اخصل شوی وی ولو که شرایط هر سوم سخت هم وی. در افغانستان دو حکمت اجرایی رئیس در افغان پاوز هوایی کابیلیتون زیتوالی تا پا اشاری سر ویل چی که دیوی خواد وصلوال و مخالفین و پروراندی در هوایی زواکون و کارول یا ظرفیت آورتیا دا. خو پایان حال که ملکی و گروت در مرگ جوبل در مخنیدو پارا باید دیر اختیاتوش. در افغانستان دو حکمت دغه لورپوری چارواکی ملکی و گروت در مرگ جوبل زیتیدو پا حکل دان دیخنی پا داسل که سرگنی کلی چی لهم در افغان امنیتی زواکون و طالبان ترمنز در روان کال در جگرو پسل پایتان دیر رسیدره. افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مسندوی پلاوی یوناما په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالي خبر ورکړی وو. یوناما په خپل راپور کې ویلي وو چې په جګړو کې د ملکی افغانانو د وژل کېدو پیښې کمې شوې خو برعکس د ټپیانو شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو تر 30% پورې مرګ ژوبله د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو د پوځي فعالیتونو له امله پیښه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې وسلوال مخالفان تر 30% پورې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. خو طالبانو دا رپورټونه یو اړخیز رپورټونه بللي او اغېزت کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي چې سږ کال هم په افغانستان کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د امریکا رئیس او ویان رفیع الله بیادار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ځانګړي ډول په افغانستان کې هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی.
ماتو کارکونکي په هیڅ توګه باندې توجیه نه لري چې هدف حتی زه یې د هغې نه هم زیاته وم. دا پرونۍ کومه پېښه چې شوې ده د کوم وخت نه چې پولیس یا نظامیان د تعلیم و تربیې په پروسه کې وي او د تعلیم و تربیې لاندې وي
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي د طالبان لخوا د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو باندې د بریدونو په زیاتوالي هم اندېښنه وښوده. هغوی ویل چې دا هم هدفي بریدونه دي چې پکې ملکیت بنخه کیږي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ویلي چې دغه ادارې د روان عیسوي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو باندې 13 بریدونه ثبت کړي چې له امله دو دیش ملکی و گری وجل شوی او وش پیت نور تپین شوی. این اما ویچ طالبانو ده قاتل است بریدون سخه دیول سو مسئولیت منلی ده. طالبانو پا کابل که ده افغان حکومت لخوا ده خپل دلی ده شپک طالب جنگلی و ده ادام روستا پسرگند ده افغانستان پا لیو کزایی ادارو بانی ده بریدون و ترسر کول اعلان کرده او ویلی دی چی لدی نور ده اداری با ده پوزی ادارو پا توگا ده خپل بریدون و هدف و گرزی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبری خبرونه اوري. امریکا د هوایی او بیپلوټ الوتکو د بریدونو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې د خبردو لپاره ډیر انتظار کېده ویل شوی دی چې د 2009 او 2015 کلونو په منځ کې د امریکا د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې د 4 نیولې تر 1600 پورې ملکیان د جګړې د ډګر نه بهر وژل شوی دي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي د تروریزم ضد تګلاره هغه وخت ډیره د اعتبار وړ وي کله چې پکې هر څه شفاف وي. خاغلی ارنست همدارنګ وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما به ډیر زر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بیپلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د هلو ځلو په حق له د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي او کله چې د مرګ ژوبله پیښیږي باید چې ثبت شي او خلک پې خبر شي.
The president believes that our counter-terrorism strategy is more effective and has more
جمهور سپدی باور دی چې زمنګ د تروریزم تګلارې هغه وخت ډیر ګټوره تمامېږي او اعتبار پیدا کوي کله چې د امکان تر صورت پکې شفافیت وي. د سپین مانی په دې راپور کې واضې د هغو بریدونو معلومات راټول شوې دي چې عملاً جګړه پکې نشته، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا، خو د افغانستان، عراق او سوریه په حق لپاره کې څه نه دی ویل شوی. د بشری حقوقو ادارې د سپین مانی په دې راپور انتقاد کړای وای امریکا په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې هغوی په دې بریدونو کې څوک په نخښه کوي او ولې. د بشری حقوقو ادارې ویلي دي چې په دې کار سره د مرګ جوبلې په حق لپاره دقیق معلومات نشي ترلاسه کېدای. د بشری حقوقو په ادارې کې د امریکا د ملي امنیت د شورا جګپوړی استازي لورا پیټر وای کچیرته د هرې پیښې په حق لپاره مشخص جزئیات ورنکړل شي د دې معلومول به ډیره ګرانه وي چې سړی ووایي وژل شوي کسان ملکیان و کنه بل څوک. بل پلاو د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی د سپین مانی د راپور خپرېدل یې ستایل دي. هوایي چې دا د جمهور رئیس باراک اوباما د بی پیلوټ الوتکو د جنجالي پروګرام په برخه کې د شفافیت لپاره یو ګام دی. د ادارې هم د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په حق له د سپین مانی معلومات رد کړي دي. هوایي چې هغوی د درې سو اتیانو نیولې تر 801 پورې د خلکو وژل کېدل ثبت کړي دي. د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره خپل معلومات د محلي او نړیوالو خبريالانو، غیر دولتي موسسو، د حکومت افشا شوو سندونو، د محکمې د کاغذونو او خپل تحقیقاتو پر اساس راټولوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لمړی برید د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې د قندار په ولایت کې وشو او نږدې و چې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر پکې وژل شوی وای. د هغه برید نوروسه امریکا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جګړو سیمو ته د غلطو کې استولې دي او د تروریسانو په مشرانو هم بریدونه کوي. امریکا د 2008 میلادي کال راپدې خو یوازې 392 بریدونه په پاکستان کې کړی دي او د 2002 کال راهیسې په یمن کې د القاعده په مشرانو 145 بریدونه کړی. سره دې چې د بی پلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی هدف لګیږي، خو بیا هم خلک پر انتقاد کوي. د مثال په ډول امریکایي ځواکونو د طالبانو په خوانی مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وواژه، خو د پاکستان حکومت په دې خاطر په انتقاد وکړ چې برید د هغوی په خاوره کې شوی و. یو شمېر نور کسان بیا انتقاد کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تروریستان وژل کېږي، خو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو پروسه لمنځه ځي چې تروریزم ته په ماتې ورکولو کې مهم رول لري. د دیموکراسي او د دفاع په ادارې کې مبصر جان هانا چې د امریکا د پخوانیو جمهور رئیسانو بل کلینټن او جورج بوش په ادارو کې سلاکار و وای چې د جمهور رئیس اوباما حکومت د تروریسانو په وژلو کې په خپل قاضي منصفه هیئت او جلاد دی. د ښاغلی هانا په وینا چې په دې بریدونو کې تروریسان وژل کېږي، خو بدبختانه چې زیات شمیر بیگونه خلک هم پکې وژل کېږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د مهم خبرونو لنډیز. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د بنگلاديش په پلازمینه کې په یو رستورانت باندې د برید ذمواري د کبرولو ادا کړې ده. په دغه برید کې لږ تر لږه 40 کسان يرغمل نیول شوي دي. د اماک خبري اژانس چې د وسلوالو د ډلې سره اړیکه لري هم دا ادا کړې چې په برید کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي دي، خو د بنگلاديش پولیس ویل دي چې یوازې د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي او زیاته کړې چې دوی هڅه کوي چې يرغمل کسان خوشی کړي. د پاکستان د بارنیو چارو لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پورس خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې د چورو وسلوالو پر ضد عملیات کول کېدای شي ناوړه پایلې ولري او د نورو تروریستي بدونو لامل وګرځي. د رایټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي دي چې سرتاج عزیز دې هڅه وکړه چې د هغو انتقادونو ته ځوابونه ووایي چې پاکستان د کاني شبکې پر ضد پوره اقدامات نه دي کړي او د غراس په پاکستان کې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. چې یو مثال د مې په میاست کې د امریکا د بی پروت الوتکې په برت کې د طالبانو په خوانی مشر ملا منصور وژل وو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې دای به دیونه په اخره کې د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس د غړو سره ملاقات کړي، د وسلوالو کسانو پر ضد په جنگ کې د پاکستان سابقې او د اقداماتو دفاع وکړي. امریکا د هوایی او بی پروت الوتکو د بریدونو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې چې د خبرولو لپاره د ډیره وخت انتظار کېده ویل سی وی دي چې د 2009 او د 2015 کلونو په منځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونه کې د څلور شپتون نیولې بیا تر 114 پوری ملکی کسان د جګړې د جګر نه بهر وژل سی وی دي.
او درنوندونکو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنی پښتو خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمو موزه موږ ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای پامان. خو د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. لنډو شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.